السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو د خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه نور بس د 19 پروګرام ته ځانګړی شوې ده. د دې پروګرام قربانه زما همکار ملالی بشیر ده. ورسته به ملمنو سره استودیو ته راشي، خو په سر کې په موږ دې سات لاندې خبري برخه ته په خبري برخه کې به د راپورونو په برخه کې واوري چې په خبر کې یو وسلوال او ځانمرګ برید، دوه پولیس وژلي او شاوخوا لس نور کسان ټپیان کړي دي. دا راپور وروسته راځي، خو په لیدې سات په خبرونو کوو. د پیښور په باړه کې شوی وسلوال او ځانمرګ برید کې دوه پولیس وژل شوي او د ملکیانو په ګډون لس تنه نور ټپیان شوي دي. د باړې د پولیسو د ماموریت مشر اکبر خان اپریدي د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي چې برید نن سهار د دوه کسانو لخوا وشو چې لومړی په ډزو سره پایل او وروسته دواړو په بیلابیلو وختونو کې په ځان پوري تړلې چاودیدونکي توکي وچول. د برید هدف په یو ودانۍ کې د پولیسو د ترهګرۍ ضد څانګه و چې د چارواکو په وینا ټپیانو کې د 15 پولیس او 15 ملکیان شامل دي. تر دې وړاندې سیمه کې د پولیسو یو ویان ظاهر اپریدي مشهد راډیو ته ویلي و چې چاودنه کې د ودانۍ یو برخه نړیدلې ده. تفصیل وړاندې په خبرونه کې اوري. طالبانو او پاکستان تر ډاډ ورکړی چې افغانان به چاته ضرر نه رسوي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د افغانستان په چارو کې د پاکستان له ځانګړي استازي آصف درانی سره په کتنه کې ویلي چې افغانان هیڅ کله چاته ضرر نه رسوي او طالبان به پرېنک دي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو په ضد وکارول شي. دا خبرې د بهرنیو چارو وزارت ویان قهار بلخی نن پر خپل ټویټر پاڼه لیکلې دي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي پرون چهارشنبه کابل ته رسیدلی دی. په سویډن کې د قران کریم د سوځولو په اعتراض کې سلګونه کسانو نن سهار په بغداد کې د سویډن پر سفارت برید وکړ او سفارت ته اور ورته کړ. د سویډن د بهرنیو چارو وزارت مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې اعلان کړی چې په بغداد کې د سفارت ټول کارکونکي خوندي دي او دغه برید غندلی دی. په بیان کې د عراقي چارواکو لخوا د ډیپلوماټیکو ماموریتونو د ساتنې په اړه ټینګار شوی دی. په دې وروستیو کې یو عراقي چې په سویډن کې اوسیږي قران کریم ته سپکاوی کړی او د هغې ځینې پاڼې سوځولي چې د اسلامي حکومتونو سخت غبرګونونه یې پارولي دي. تمه ده چې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران نن د اوکراین لپاره د څلورو کلونو په مخه د وسلو او مهماتو او نورو پوځي مرستو په برخه کې د 22 میلیارد ډالرو د لګولو په وړاندیز بحث وکړي. دا وړاندیز له کیف د اروپایي ټولنې د ملاتړ د هڅو یو برخه ګڼل کیږي. اروپایي ټولنې ژمنه کړې چې پر اوکراین د روسیې د غیر مواجه غل په وخت کې له اوکراین سره هر اړخیز ملاتړ کوي. له اوکراین سره د تسلیحاتو په برخه کې مرسته د اوږدمهاله امنیتي تضمین په هدف د نړیوالو هڅو برخه ده چې تیر اونۍ د ناټو په سرمشریزه کې د جی و غړو هیوادونو لخوا اعلان شوه. او د هند په لویدیز مهاراشترا ایالت کې د ځمکې خویدنې په پایله کې لږ تر لږه څلور کسان وژل شوي او تر سلو ډیر نور تر خاورو لاندې دي. رویټرز خبری اجانس راپور ورکړی چې دا پیښه د سختو او پرله پسې بارانونو وروسته رامنځته شوې ده. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. اوریدونکو، لکه څنګه مې چې د خپرونې په سر کې درته وویل، د دې ساعت ډیره برخه نور بس د 19 خپرونې ته ځانګړې شوې چې وروسته زما همکار ملالی بشیر مختبیایي. خو اوس د دې پروګرام لاندې خبري برخې ته راځو. هغه دا چې په پیښور کې په باړې سیمه کې ځانمرګو بریدونو او ډزو لږ تر لږه دوه پولیس وژلي او یو شمېر نورې ټپیان کړي دي. دا برید داسې مهال شوی چې تر دې څو ورځې وړاندې په ژوب کې یو ورته پیخه کې نه پوځیان وژل سوي وو. ورزو د مشال رادیو خبريال فرهاد شینوار ای له پیښور را سره استډیو ته وصل دی. شینوار سیب ستړي مشي، څه دي دغه نننی برید وروستي جزئیات؟
مننه. دا څه چې دا وغز ان په اغه ځای کې ولاردیم، یعنی د خیبر ضلع په باړه تحصیل کې چې دا پیښور سره خواوشه 1 کیلومتره فاصله لري او بیا د باړې تحصیل تیرا برخه چې کوم دا د افغانستان ننګرهار ولایت سره لګیدلی. نو زه هم دا اوس په باړه تحصیل کې موجود یم. دا په باړه کې نن سهار د پاکستان په وخت خواوشه 11 بجې دوه بریدګر وو چې هغه ځانمرګي بریدګر وو او هغوی د دغه تحصیل ودانۍ ته د ننوتو هڅه وکړه، خو په دروازه کې ځان ته دواړو چاودنه ورکړه چې په نتیجه کې دغه دروازې سره لګېدلې د دغه ودانۍ برخه را پریوته چې دا تقریبا څه دوه کمرې یا کوټې را پریوتلې دي، چې په نتیجه کې د خیبر ضلع د پولیسو مشر سلیم کولاچی د وینا تر مخې په دې پیښه کې تر اوسه پورې د وژل شویو پولیسو شمیره څلورو ته ورسېده او په دې کې لږ تر لږه لس کسان چې کوم دي دا ژوبل شوي دي. ما چې وکتل نو په دې ودانۍ کې دننه ډېر ولسی دفترونه دي، لکه لږ خیبر انتظامیه دفتر دلته کې، یو د جرګې تالار دی، بیا ورسره جومات دی په دې ودانۍ کې، همدارنګ دلته کې سب جیل دی چې هغې کې قیدیان ساتل کېږي. خو چې کوم ځانمرګي بریدګر وو دوی په دې ودانۍ کې موجود، سی ټی ډی چې کاونټر ټروریزم ډپارټمنټ ورته ویلی شي، یعنی د ترهګرۍ ضد د ادارې چې کوم دفتر و په دې باندې دوی برید کړی، او په دې کې پولیسو ته او دغه د ترهګرۍ ضد چې کوم پولیس دي دوی ته دا مرګ ژوبله اوښتې ده.
بله شنواری صاحب، ټپیانو کې څوک دی ویل کېږي چې ملکیانو ته هم زیان اوښتی، او ساسو له خبرو هم داسې ښکاري چې په دغه ودانۍ کې د نظامیانو امنیتیانو ترمنځ ملکیان هم وو؟
بالکل، ملکیان داسې وو چې نن خو د لومړی محرم چھٹی هم وا، خو سرکاري دفتر خلاصې وې، او دلته کې هغه سب جیل دی، دې ته ملاقاتیان ویلې شي چې خپلو قیدیانو خپلوانو لپاره راغلی وو. نو تر اوسه پورې په دې کې جو لسو جوبلو کسانو کې دوه تنه عام ولسی وګړي دي، باقي چې کوم دي دا پولیس دي.
او مسولیت تر اوسه چا اخیستی؟ داسې ځینو راپورونو کې ویل شوي چې ټي ټي پي مسولیت اخیستی، ما په ظاهره فکر کوم ټي ټي پي تر اوسه ادعا نه ده کړې.
داسې چې مونږ ته په خپل باندې تر اوسه نه ټلیفون کړی نه څه بل څه پیغام را لېږلی، خو په پاکستانی رسنیو کې دا چلګي چې دا دغه پیښې زمواري تحریک طالبان پاکستان اخیستی ده. او بل مهمه خبره دا و چې دغه دوه کوم ځانمرګي بریدګرو د دوی جسدونه چکم آزادی دا ما پخپل باندې وکتل، او دا دویل تکي شولې دي، تحقیقاتي ادارې راغلي دي دغه ځینونو شواهد او نمونه جمع کړي، او وروسته به بیا تفصيلي رپورت په دې باندې وړاندې کړي.
ډیره مننه
حالو دا ما تاسو سره
طریقه خپل ځان خیال ساتي. ډیره مننه، سلامات اوسې. په پېښور کې د مشال رادیو خبريال و چې د پېښې لسیمنه یې وروسته جزئیات راکول. هلته ځانمرګي بریټ شوی دی، دغه راز دازي هم شوی چې د فرهاد شینواري په حواله لږ تر لږه څلور پولیس پکې وژل شوي، او شاوخوا لس تنه نور ټپیان دي چې په ټپیانو کې دوه تنه ملکیان ښودل شوي دي. دا برید داسې مهال شوی چې د پاکستان یو پلاوی کابل ته راغلی دی. دا پلاوی کې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی شامل دی. دا چې دغه پلاوی د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست سره په خبرو کې څه ویلي دي، جزئیات به په دې راپور کې واورو.
د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست وزیر امیر خان متقی د افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازي آصف دورانی سره په لیدنه کې د خپل حکومت هغه ژمنه بیا تکرار کړه چې د افغانستان خاوره به د نورو هیوادونو پر ضد نه کارول کېږي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویل شوي چې امیر خان متقی او آصف دورانی د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د امنیتي او سوداګریزو همکاریو په اړه خبرې وکړې. په اعلامیه کې د ښاغلي متقی له قوله ویل شوي چې افغانان هیچا ته ضرر نه رسوي، او د دوی هڅه دا ده چې په سیمه کې امن او ثبات ته کار وشي. په دې لیدنه کې د پاکستان ځانګړي استازي آصف دورانی د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو همکاریو ستاینه کړې، او د امنیت په برخه کې هم د ګډ کار غوښتنه کړې. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویل شوي چې پاکستانی لوري د دواړو خیزو سیاسي، اقتصادي او نورو میکانیزمونو د جوړولو او پلي کولو، افغانانو ته د ویزو په برخه کې د اسانتیاو راوستلو، په پاکستان کې د افغان زندانیانو او د سوداګرو د ستونزو د حل په برخه کې هم ډاډ ورکړی. خو خبریال او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د مسایلو شننونکی طاهر خان بیا وایي د دې سفر مهم هدف په پاکستان کې د نامنیو د پیښو له ډیرېدو وروسته د طالبانو حکومت سره د پاکستانی حکومت د اندېښنو او غوښتنو شریکول دي. طاهر خان ازادي راډیو ته وویل
دا سفر د دې تازه پیښې چې کوم د بلوچستان د جوب د حمله وروسته بیا د بیانونو سختو بیانونو تبادله شوې ده، او د فوج مشر په خپله بیا د دفاع وزیر او د غرنګې د فوجي کم کمانډانانو چې کوم د غونډې وروسته بیانونه راغلي دي، نو هغې سره بیا د طالبانو د حکومت او د پاکستان ترمنځ وضع ښه نه ده ترینګلې ده. او د پاکستان دغه بیانونو په جواب کې بیا د ذبیح الله مجاهد الفاظ داسې وو چې سخت ورته ویلی شي. د دې دورانی په سفر کې زما نظر دا دی چې دا موضوع به د ټي ټي پي مسله به وي په ایجنډا باندې.
طاهر خان وایي تر دې مخکې هم افغانستان ته د پاکستاني چارواکو په سفر